دوستانو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل اند مو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او خبري مطالب لرو. پیل له خبرونو کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د هلمند ولی وای د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسلوال مخالفانو وروستۍ لوی عمله پر شا تمبول شوې ده. د افغانستان پولیسي جرګه کې د لوګر ولایت پخوانی استازی ډاکټر اسدالله همتیار په کابل کې د ناپیژند وسلوالو خوا وژل شوې ده. او د سوریې دولتي تلویزیون وای د شنبې په ورځ یو سلو نهه شپېته کسان د حق لارې څخه چې خوندي د علیز بلل کېږي د حلب له ښار څخه وتلي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د هلمند ولی وای د ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسلوال مخالفانو وروستۍ لوی حمله پر شا تمبول شوې ده. حیات الله حیاتي رشپا ازادي راډیو ته وویل چې د خانشین ولسوالۍ په څنډو کې اوس تصفیه شوی عملیات روان دي.
شلو نه اضافه د دښمن مړي ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط هم له منځه لاړل دي. دغه نیم ساعت مخکې تازه راپور چې د لومړۍ کرښې نه ماته د منګه سرتیرو راکړ، هغه دا و چې هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بېرته د افغانستان امنیتي شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي.
د هلمند ولی په خبره 15 افغانان سرتیری په دې جګړه کې ژوبل دي او د خانشین په څنډو کې د تسویې عملیاتو د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته جزئیات خبر شي. آیت الله آیت وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق او وسلوالو څخه د پاکستان ملاتړ په هلمند کې د نامنۍ د دوام اصلي لاملونه دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په افغانستان کې د چین هیواد له سفیر سره وکتل. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت له شورا څخه خبره شوې راغلي چې محمد حنیف اتمر له ښاغلي یوجنګ سره د امنیتي او اقتصادي همکارۍ په پراختیا او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلي چې د ملي امنیت سلاکار په دغه کتنه کې د افغانستان د سولې د ټینګښت او د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د چین هیواد له مرستو مننه کړې ده. دغه شان خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د چین سفیر افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام شمنه کړې ده. د افغانستان پولیسي جرګه کې د لوګر ولایت په خوانی استازي ډاکټر اسدالله همتیار په کابل کې د ناپیژند وسلوال لخوا وشل شوې ده. د کابل د اتمې امنیتي او زی عامر محمد داود پکتیاوال ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر همتیار تیر مخام ستانګزی مینې ته نږدې په خپل کتنځي کې د توفنچې په ډزو وشل شوې ده. خغلی پکتیاوال وویل چې تر اوسه د نوموړي د وشل کېدو لامل نه دی معلوم، خو د وژونکو د نیونې لپاره هڅې روانې دي. اسدالله همتیار د لوګر د خروار ولسوالۍ وسیدونکو. د کندهار د ملي امنیت اداره وایي شپږ کسان په دې ولایت کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. د ملي امنیت لخوا په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د کسانو اعتراف کړی دی چې په شاولي کوټ، خاکریز او میوند ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه کړي او د اوشر او زکات په نوم یې په زور له خلکو پیسې اخیستې دي. نیول شوي مشکوک کسان د شاولي کوټ، ناوې، میوند او خاکریز ولسوالیو اوسیدونکي دي. د غورم چارواکي وایي هغه پلاری نیولې چې خپل شپکلنه لوري د وی وزي وی بوجي وریجو او یو انداز چایو او خګو په بدل کې یو سپینګری ته په نکاح کړي ده. د عبدالکریم په نوم سپینګری چې شپکلنه انجلۍ ځان ته نکاح کړي هم د پولیسو په توقيف کې ده. د غور امنیې قومندانۍ د جنايي جرمونو د ادارې سرپرست محمد عظیم وکیلی ازادي راډیو ته وویل د دې قضیه دوسیه بشپړه او څارندوالي ته سوال شوې ده. د شپکلنه انجلۍ چې غریب ګل نوميږي پلار عبدالقادر د غور د دشت کوار ولسوالۍ علی په یو جماعت کې امام دی. نوموړي تر دې مخکې ادعا کړې وه چې لوري تختول شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شنبد دیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او پنځه شپېته پوله یو یورو، پنځه اویا افغانۍ او پنځه اتیا پوله یو سترلنګ پاوند، نهه اتیا افغانۍ او دېرش پوله یو سعودي ریال، اتلس افغانۍ او شپاړس پوله یو د امارات درهم، اتلس افغانۍ او پنځه شپېته پوله زر پاکستان کلدار، شپږ سوه څلوېښت افغانۍ او زر ایراني تومنه، شل افغانۍ او نولس افغانۍ او شپېته پوله. او او دا هم څو بهرني خبرونه. د سوریې دولت تلویزیون وایي د شنبې په ورځ 198 پټه کسان د غلارې څخه چې خوندې د حلیز بلل کیږي د حلب له خارج څخه وتلې دي. د مشق او مسکو په دې خار کې د حکومت وسلوال مخالفانو او اوسیدونکو ته 48 ساعته وخت ورکړی چې د دې خوندې د حلیز لارې د حلب له خارج څخه ووسی. خو د سوریې د حکومت مخالفانو چې پر دې خار کنټرول لري د دې خوندې بشري د حلیز لارې د غیر نظامیانو د تیرېدو راپور رد کړی او ویلي دي چې د شنبې په ورځ ډالر پلانیست نه و. اټکل کېږي چې 250,000 ملکی وګړي د حلب په خار کې بند پاتې دي چې د معاصرې له کبله د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د پرون ورځې په اوږدو کې یو شمېر د حکومت مخالف وسلوال هم له دې لارې تیر شوي او له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. د مشق په لو وسلوالو مخالفانو ته ژمنه ورکړې که وسلې پر ځمکه کېږدي نو له مجازاتو به واخل شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې پرون وسلوالو د دې سازمان یو شمېر غړي تهدید کړی دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي بلتون غوښتونکو په لوکوف سیمه کې د څارونکو ماموریت د ډلې مخه ونیوله خو وروسته یې ورته اجازه ورکړه چې په ماریوپول کې خپل مرکز ته ورسیږي. دا سازمان د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمن د اوربند څارنه کوي. خو راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونه او بلتون غوښتونکي د اوربند موافقې ته بشپړ درناوی نه کوي او وخت نا وخت پر یو بل بریدونه کوي. په ټکاس کې پرون د یو بالون د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. محلي رسنیو ویلي چې بالون په هوا کې وو او د اور د لګیدو له امله په یوې کروندې کې را پریوت. راپورونو د ټکاس د چارواکو په والا ویلي چې په دې پیښه کې په بالون کې له سپرو کسان څخه یو هم ژوندی نه دی پاتې. د ترانسپورت د مسؤلیت ملي ادارې ویلي چې د دوی کارکوونکي سیمې ته په رسیدو دي چې د پیښې د علت په اړه پلټنه وکړي. او د ترکیې دولتي رسنیو ویلي چې محاکمو 800 هغه سرتیری خوشی کړي چې د کودتا د وروستۍ ناکامې هڅې په تور د تحقیقات لپاره زندان شوی وو. د محکمې د حکم له مخې د استانبول لوی څارنوالي 850 سرتیری چې پلټنې ترې شوي آزاد کړل. په استانبول کې په پرونیو خوشی شوی کې د پوځي ښوونځي او شمېر محصلان هم شامل دي. بل ورته د قریب مهمې محکمې هم د 800 سرتیری چې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته توقیف شوی وو خوشی کړل. د ترکیې د کورنیو چارو د وزارت په وینا 9000 کسان چې اکثریت یې پوځیان دي د کودتا له هڅې وروسته زندان ته چول شوي دي. راپورونه وایي د ترکیې حکومت زرګونه نور کسان هم د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور زندانی کړي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د هلمند والی پرون ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته نیولی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو د هلمند په تازه حال د خپل خبریال څخه په ریپورت اخیستلو خبر کو. همدارنګه به واورئ چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد روان عملیاتو په پایله کې له وسلوالو پاکو شوو سیمو ته د بشري مرستو ټیمونه رسېدلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه ریپورت نه تاییدوي چې وایي افغان دولت په وروستیو 15 میاشتو کې په سلو کې 15 برخه حاکمیت له لاسه ورکړی دی. په کابل کې د عدالت غوښتنې لپاره د تحسن خیمې زیاتې شوې. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو. ځینې نور مسایل هم لرو. ژوند په شیبو کې پروګرام هم له یاده نه باسي. د هلمند والی حیات الله حیات وی افغان ځواکونو د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته نیولی او دا مهال د دې ولسوالۍ په څنډو کې تصفیهوي عملیات دوام لري. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې کمانډو او ځانګړي ځواکونه خانشین ته رسېدلي. طالبانو د شنبې په شپه له څو اړخونو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ چې د پاکستان پولې ته نږدې پرته ده برید وکړ. طالبان ادعا کوي چې د خانشین په جګړه کې افغان ځواکونو ته درنه مرګوب لاړولې. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په ریپورت کې اورو.
د هلمند والی وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه په بشپړه توګه د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلي دي. د هلمند والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل پرخان شین د طالبانو لوی حمله پر شاتم بول شوې ده او امنیتي ځواکونو هغه سیمې بیرته نیولې دي چې وسله والو لاندې کړې وې.
دښمن یو قوي حمله د خانشین په مرکز باندې کړې وه. په دې حمله کې هم دښمن ته درانه تلفات اوښتي وو. هغه اعمار چې زه لرم د نن غرمې نه مخکې د شلو نه اضافه د دښمن مړي په ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط یې هم له منځه لاړل دي. هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بېرته د افغانستان امنیتي شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي. فعلا د خانشین ولسوالۍ په چار اطراف کې لرې سیمو کې تصفیوي عملیات ادامه لري.
حیات الله حیات ویل د تېرې ورځې په جګړه کې 15 افغان سرتیري ژوبل شوي دي. د طالبانو وین قاري یوسف احمدي تر دې مخکې ادعا وکړه چې د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې زیات شمېر پولیس وژلي او یو اندازه مهمات هم نیولې دي. وسلوالو د شنبې په شپه د هلمند ولایت پر خانشین ولسوالۍ چې له پاکستان سره پر پوله پرته ده پراخه حمله وکړه. د راپورونو له مخې د هلمند په مارجه، سنگین، ګرمسیر او دوشي ولسوالیو کې په زیاتو برخو کې طالبان فعالیت لري. د هلمند والی وای د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې بهرني وسلوال هم موجود دي.
په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخالفینو پولیسو کې بهرنیان وجود لري. دا د بهرنیان د مختلفو هیوادونو دي. اکثره یې متاسفانه د یو همسایا نه چې همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې او د افغانستان د مظلوم ملت په حق کې دو مداخله کوي د هغې هیواد دي.
د افغانستان د بیارغونې په اړه د امریکا د سرمفتش سیاسي ګار په وروستي رپورټ کې راغلي دي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په پروسه کې د کموالي سره سره د روان میلادي کال د جنوري او مې میاشتو په اوږدو کې افغان حکومت د دې هیواد د 50% کې برخې کنټرول له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بیا وایي چې طالبان تر ډېره حده په لرې پرتو سیمو کې فعال دي. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د جولای میاشت په سر کې طالبان بیا هم یو ګواښ وګڼل او په ډاګه کړ چې په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري به د روان 2018 میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې پاتې وي.
و موردل چې پرون د هلمند والی ازادي رډیو ته ویلي وو د خانشین ولسوالۍ مرکزی بیرته له طالبانو نیولې دی او امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په څنډو کې په عملیاتو بوخت دي. دوستانو همدا اوس را سره له هلمند څخه د ازادي رډیو خبریال محمد الیاس تایی د تلیفون په تماس کې دی. ویل کېږي چې په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې هم په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی دی. دایي صاحب سهار دې په خیر خپرونې ته ستړی مشي. د خانشین په اړه راته لومړی ووایا وروسته بیا په نادلي ولسوالۍ په نارامیو وغږیږو. پرون والي وویل چې د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیول شوی دی. تازه وضعیت په خانشین کې اوس څنګه دی؟ نادلی د جګړو په اړه همدارنګه تاسو د ګرمسیر یادونه وکړه. یعنی په هلمند کې د دینور ولسوالیو د امنیتي وضعیت او په دې ولایت کې د امنیتي پرمختګونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا اوس هم په نړۍ کې جګړه روانه ده او په ښار کې د بازو غټ وسلو ځانګړي ځای دی چې لري. ډیر زیاته مننه الیاس دای په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو نه د هلمند په تازه وضعیت معلومات اخلو او له خپلو اوریدونکو سره به شریکو. دوستانو په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دای و چې د هلمند په څو ولسوالیو کې د روانو ناامنیو او جګړو حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړه ده. افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه رپورت نه تاییدوي چې وایي افغان دولت په سلو کې 15 حاکمیت لاسه ورکړی، یعنی په سلو کې په 15% خاوره یې په وروستیو 15 میاشتو کې واکمنی لاسه ورکړی. قاسم سولمل په دې اړه رپورت لري.
د سیګار د وروستي راپور په خبرګون د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې په 2018 کال کې افغان دولت کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د محل تهاجمي حالت لري او مخالفین یې ځپلي دي.
دوی
موږ د دښمن تحرکات او حملې تاییدو، خو دا نه منو چې دښمن دې زموږ نه کومه سیمه نیولې وي. برعکس، موږ له دښمن څخه اراضي نیولې او په تهاجمي حالت کې یو. دښمن چې هر ځای سر پورته کړي موږ یې ځپو. د دفاع وزارت مسؤلین دا خبره داسې مهال کوي چې د هلمند ځینو سیمه ییزو چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته د شنبې په شپه د خانشین ولسوالۍ د سقوط راپورونه تایید کړل. د هلمند یو شمېر نور چارواکي بیا په دغه ولسوالۍ کې نشته ته تاییدوي، خو د ولسوالۍ سقوط نه مني. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د څار ځانګړي امریکایي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي چې افغان دولت د 2018 کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د 15% خاورې کنټرول له لاسه ورکړی دی. راپور کې راغلی چې افغان دولت اوس پر 15.6% خاورې حاکمیت لري، چې دا اندازه د روان میلادي کال په جنوري کې 10.5% وه. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د 3 تر 9 ولسوالۍ پورې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د افغان امنیتي چارواکو په وینا 2 ولسوالۍ په هلمند، 2 په بدخشان، کوهستانات په سرپل، 9 په غزنی، خاک افغان د زابل او یو ولسوالۍ هم په فراه کې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې 50 ولسوالۍ له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. اخو د چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي بهرنیان باید د دا ډول راپورونو د خبرولو ډډه وکړي چې د مخالفینو روحیه پیاوړې کوي.
یو شی چې درست نه ده هغه د استیګار دغه تبلیغات صحیح نه دي، ځکه چې باب هم د منګه د داخل په داخل روحیه تاثیر کوي، هم په قوای امنیتي باندې تاثیر کوي، هم طالبان له دې نه کټه پورته کوي.
ښاغلی مرخیل د افغان ځواکونو د وړتیاو زیاتېدو ته په اشاره وایي چې دغه ځواکونه د وسلوالو د ځپلو لپاره د نړیوالو په خاصه توګه ناټو او امریکا ملاتړ ته ضرورت لري، نه دا ډول منفي تبلیغاتو ته.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوی هر یک شنبه د سحر لاتنیمو تر نهنیمو بجو. میکروفون ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد روانو عملیاتو په ترڅ کې له دې وسلوالو پاکوشو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ټیمونه استولي. ما شاه محمود شینوار له ننګرهار نور تفصیل راکړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د داعش پر ضد روانو عملیاتو کې له وسلوالو پاکوشو سیمو ته د بشري مرستو د ترسره کېدو ټیمونه ورسېدل. د ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي دغه ټیمونه د شمې پورزکوټ ولسوالۍ ته تللي او د سروې وروسته به جنگ ځپلو سره د مرستې کولو لړۍ پیل کړي.
هلته موږ نن د کلو پراختیا، د کډوالو چارو، همدارز د سری میشتې او د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مسؤلین نن کوټ ولسوالۍ ته موږ واستول، تر څو ژر تر ژره هغه کورنۍ او هغه اړتیاوې چې ولسونه لري هغه برابر کړي او لیستونه برابر کړي او سبا غوښته مرستې ورسوي. دا هغه څه و چې لومړنیو بشري مرستې به دا به نورو ولسوالیو ته هم ورسول شي.
کله یوی خوازینې سیمې له وسلوالو پاکې شوې، خو په ځینو ولسوالیو کې لا هم د داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب کلي اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن شیرناقه وایي د قهر سیلاب عملیاتو په پایله کې چې په هسکې مینې واچین ولسوالیو کې روان دي، په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. نوموړی وایي د تیرو 24 ساعتونو په جریان کې 8 داعشیان وژل شوي او افغان ځواکونه د مخته تګ په حال کې دي.
جریان 24 ساعت گذشته ضربات هوایی، توپچی و پرسنل قهرمان نیروهای امنیتی شامل عملیات بالای پیکر دشمن وارد گردیده که خوشبختانه قرار راپورایی که ما به دست آوردیم 38 نفر دشمن کشته شده که 5 جسدش با سلاحایشان عملا در اختیار نیروهای امنیتی قرار داره. انشالله لحظات بعد برای شما همون تصویرش را خاطره کردیم و 10 نفرشان زخمی است. در جریان
کوټ، اچین، هسکه، مینا، سپینغر او نازیان د ننګرهار هغه ولسوالۍ دي چې له دې مخکې د داعش وسلوالو په دې ولسوالیو کې د یو شمېر خلکو یې کورونه وسوځول او ځینې نورې ودانۍ او کورونه د روانو عملیاتو په جریان کې په بریدونو کې ویجاړې شوي دي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په پام کې لري چې د دغو جنګځپلو سیمو ویجاړ شوي ځایونه بیرته ورغوي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
په کابل کې د عدالت غوښتنې لپاره د تحسن خیمې ډېرې شوي او په دې خیمو کې اعتراض کوونکي وایي چې حکومت تر دې دمه د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی. دغه خیمې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دغو پیښو د عاملینو ته د نه جزا ورکولو په هدف وهل شوي دي. خانولي عادل، زهرا علي رضا شاهرستاني او په دې وروستیو کې زلفیا کسان دي چې د عدالت غوښتنې په هدف یې په کابل کې د تحسن خیمې وهلي. په دې اړه به نور تفصیل له کابله د ابراهیم صافي په رپورټ کې واورو.
د کابل د دارالامان سړک چې ملي شورا ته تر ډیره د تګ راتګ لاره ده، پر سونډو یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه تللو په هدف پکې د تحسن خیمې ولاړې دي. خانولي عادل د زهرا مور او پلار زلفیا او علی رضا شهرستانی هغه اعتراض کوونکي دي چې د خپل غوښتنو په هدف یې په دغه سړک کې د تحسن خیمې وهلې دي. اتبش کلن خانولي عادل د کابل د دارالامان په سړک د نجونو د بد ورکولو د دود پر خلاف د 15 میاشتو را په دې خوا د تحسن خیمه وهلې ده. هغه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه موده کې حکومت د هغه غوښتنو ته لازم پام نه دی کړی.
کله چې موږ وایو چې رئیس جمهور داسې یو شخص دی چې هغه د ښځو حقونو ته احترام لري، جوز خاموش دی. زما باور کې دی چې د خبره نه ده ورته رسېدلی چې یو نفر له پاکستان راولر سوی دی، له یوه طرفي منطقې نه لرې پرتي منطقې نه، او دغه شی غواړي چې راست زما مخه ونیسه چې خپله خور په بده کې ور نه کړم.
له بلې خوا د زهرا مور چې لور یې په دې وروستیو کې په غور ولایت کې د خپلې خسرګنۍ د کورنۍ د غړو لخوا وسوځول شوه، په کابل کې د تحسن خیمه وهلې او وایي چې حکومت باید د دې د لور د سوځولو د پیښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. دا وایي که چیرې ولسمشر زما غږ اوري او عدالت کوي، باید عدالت تامین شي، باید هغوی محاکمې ته راکاږل شي. علي رضا شهرستانی چې یو نقاش دی وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي اړ کړی چې د تحسن خیمه ووهي. هغه د ښځو د حقونو د ملاتړ په هدف خوراکي اعتصاب کړی دی. دی وایي زما اعتصاب په دې هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره دی چې ورته پام نه دی شوی. زه ناروغ هم وم خو بیا مې هم په اعتصاب لاس پورې کړ. په دې وروستیو کې 15 کلنه زلفیه چې ډلهیي جنسي تیری پرې شوی و له دغو اعتراض کوونکو سره یو ځای شوې ده. زلفیه په هغې د شبې جنسي تیری د پیښې د عاملینو د سزا غوښتنه کوي. دا وایي هغوی آزاد د طالبانو او هم د دولت په سیمو کې تګ راتګ کوي. حکومت باید ژر تر ژره مجرمین مجازات کړي. ولې حکومت دا کار نه کوي؟ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په دې بسنه نه کوي، بلکې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا په لسګونه ورته پیښې ثبت شوي او یا هم د خلکو لخوا د بیلابیلو لاملونو له امله پټې ساتل شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او دغه اعتراض کوونکي له حکومت نه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او عاملینو ته د سزا ورکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې اقدام شوی او حتی یو شمیر مجرمین یې نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، دا موږ نه سره دیوالی، اما کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي پر ضد اقدام کړی دی. هغه کسان چې په مرکز او ولایتونو کې د تاوتریخوالي کې شامل وو هغوی نیول شوي دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي او بالاخره خپل عمل په سزا رسېدلی دي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه د ښځو د تاوتریخوالي پر وړاندې مبارزه د یوې ورځې کار نه دی او حکومت د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره دوامداره هلې ځلې کوي. له بلې خوا خان ولی عادل چې په کابل کې د تاسون خیمه وهلې وایي د حکومت تر څنګ دینی علما او قومي مشران هم مسؤلیت لري چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل غږ اوچت کړي. هغه وایي که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي نو خپل ځان ته به اور ورته کړي او کیدای شي ډیر خلک د هغه لار تعقیب کړي او په کابل او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د تحسن خیمې ووهي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره مشخصې فورمې ورستول شوي. دوی زیاتوي څو چې په وزیرستان کې امن ټینګ نشي او د دوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوې برابرې نشي، د کډوالو ډېره برخه ستنېدو ته چمتو نه ده. له خوست څخه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست په ګلان کمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پاکستان حکومت ورته د بیرته ستنېدو لپاره مشخصې فورمې ورلېږلې دي. کډوال زیاتوي یو شمېر خلکو دا فورمې ډکې کړې دي خو یو شمېر نور بیا د دې فورمونو ډکولو ته حاضر نه دي، ځکه په شمالي وزیرستان کې دوی لپاره د امن تضمین نشته، دوی د ژوند ضروري اسانتیاوې نه لري او هلته د نفقې د ګټلو لپاره کاروبار هم نشته. د ملک عمر خان په نوم د کډوال یو تن مشر د دې کاغذونو او فورمونو په تړاو مشال راډیو ته وایي
پولیټیکل ایجنټ لګلې دي د میرمشاه کمران افریدی چې کوم ولته ملکون ورشي چې موږ درمی کډول هغه د پرمونه ورکړي دي چې تاسو به په دغه سبب اندر درمستای چې کوم شای تاسو د سره رسه تاسو را مولوی د تاسو سره سره میټر میټر وی څومره فامیل وي دا تعداد به موتر لیکي یا به دا ځکه کوم د اسلام آباد سره رابطه پکو د بیا هغه نامه منظوري درمی چې دا خلک را پرېږدا.
ملک عمر خان زیاتوي د افغانستان په خصوص پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وزیرستاني کډوال په دریو برخو تقسیم دي.
یو هغه ډله ده چې په هر صورت باندې درمی چې د کوم بار بار د پولیټیکا سره رابطه کو او بار بار سره جلګي کو دغه خلک. دویمه ډله یې چې دغه ده چې افغانستان مرسته کومه ورکوي نو سیر ولا دغه نه بند کی هم بیا دوی نه چې دوی دلته پتې دي. دریمه ډله هغه ده چې نو سیر ولا چې کومه مرسته ورخا کړله خو دوی پتې دي که بیا مرسته ورکامه کړله بیا دوی درېمي.
یو تن وزیرستاني ځوان وایي چې کډوالو ته تر ستنېدو مخکې باید هلته د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي.
منم بختر الله دی منظرخیل اوسېدونکی یو. لکه میشته د شمالي وزیرستاني پولیټیکل طرفه چې کومې پرچې روهلې وې دمکي کړې وې چې تاسو خامخا وزیرستان ته روشې کارون نه غلئ زه د تاسو پارغاشنختونو هر شی بلاک کړم. میش بیا چې اختبا وطن ته روشي څه شی پکې وکړي، نه کاروبار شی پکې، نه تعلیم شته پکې، نه نه داس د روزګار شی شته پکې چې د خلک غریبات په وخت پکې تیر شي کنه. میش دغه
یو بل تن وزیرستانی ځوان وایي چې پاکستان حکومت غواړي کډوالو لپاره هلته کیمپونه جوړ
کړي. خلک دغه نه دي لیکلې چې دا وایي چې مش کیمته درمي کیمته دا لري مش خلک اکثر کیمته نه درمي مش خل دا غاکو چې کنه مش دا یا باندې ته بي یا خپل وطن ته مش دا سپاسونه نسي مش په وطن کې امن نشته یا چې کله په وطن کې دا سکول نه جوړ کو مدرسه جوړ کو بازوري نه جوړ کو بیا مش په نه بس خپل وطن نسي.
قومي مشر ملک عمر خان د دوی د ستنېدو پر وړاندې اساسي ستونه ځینې شرطونه ګڼي چې دا شرطونه په هغه ځای کې د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخوي.
پاکستان د موږ سره وعده وکړه چې تاسو وځې موږ غره ملکي وبوسي دلته عرب دي دلته ازبک دي دلته طالبان دي موږ دغه صفایي کوي تاسو که سړی مړ شي موږ به هغه مغاوزه درکوو که تاسو کورونا ړنګ شي دوکانونه مړ شي موږ به هغه مغاوزه درکوو اوس چې دلته روا وختي اوس دی په موږ باندې زیاتای دی چې کومه دوی چې یو به تاسو د خپل کورنا بل کورته نه درومېستی بل به تجارت تاسو ازادانه نشستی کولی ځکه چې موږ خو تجارت د افغانستان سره و. بل طالبان چې د چا په حدودو کې د چا په خوره کې طالب دمکه وکړو دا زمواره با پتا بنده بی صفا وزیرستان چه رکوی مشکل درمی یوم نپتی کردی خو صفا وزیرستان زجی گمدو زمانت خام خواهده
بلخواد خود زایی چرواکی وایی چه وزیرستانی کروال پخ پلخ وخ خوزگی می شوی او ترکومه چه دوی اوسیگی زایی داره و نوری مرستندوی معاصی باورسره ده امکانات و پچوکر که مرسته کوی ده خوز دیوالی وایند مبارز محمد صدران وایی چه ده وزیرستانی کروالو ده پاتی که دو او ستنی دو پریکله ده دوی خپله ده او ترکومه چه پده سیمه که دی دوی ده خوز ده خلکو ملمانه دی
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو لس نیمو بجو ته وار بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له اجمل تورمان څخه اورو
د هلمند ولایت د ولایت د خانشیر ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسلوالو مخالفانو وروستۍ لوی حمله پر شا تمبول شوې ده د افغانستان پولیسي جرګه کې د لوګر ولایت پخوانی استاد ډاکټر اسد الله متیار په کابل کې د ناپیژند وسلوالو لخوا وژل شوې ده د کندهار د میډیا امنیت اداره وایي شپږ کسان په دې ولایت کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي دي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په افغانستان کې د چین هیواد د سفیر سره وکتل پاغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت له شورا څخه خبره شوې راغلي چې محمد تنیف اتمر له ښاغلي یوجنګ سره د امنیتي او اقتصادي همکارۍ په پراختیا خبرې کړې دي د سوریه دولتي تلویزیون وایي د شنبې په ورځ 1918 کسان د هغې لارې څخه چې خوندي دهلیز بلل کېږي د حلب د ښار څخه وتلي دي د ترکی دولتي رسنیو ویلي چې محاکمو 800 هغه سرتیري خوشي کړي چې د کودتا د وروستۍ ناکامې هڅې په تور د تحقیقاتو لپاره زندان شوي وو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې پرون وسلوالو د دې سازمان یو شمېر غړي تهدید کړي دي
دوستانو وسم د خبرونه ورسته ریپورت راخلو او غدا دی چې په ارمنستان کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چیانو ترمنځ شخړې دوام لري د دې شخړو په ترڅ کې پرون د پولیسو یو افسر د وسلوالو په ډزو وژل شوی په دې موضوع د رضوان مراد ریپورت اورو ورپسې ژوند په شیبو کې او د ګولیا چار پروګرامونه لایا د مباصري
د ارمنستان په مرکز یاروین کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتو کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او 15 اویا کسان نور ژوبل دي د ازادې اروپا د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې نښته هغه مهال وشوه کله چې مظاهره چیانو غوښتل د پولیسو هغه مرکز ته نږدې شي چې حکومت ضد وسلوالو نیولی دی د ارمنستان د حکومت په یو مخالف سیاستوال پورې تړلې وسلوالې ډلې د تېر یک شنبې راهیسې په پایتخت یاروین کې د پولیسو یو مرکز نیولی دی دا وسلوال د حکومت د سیاسي مخالف ژیرایر سیفیلیان د خوشي کېدو او د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي سیفیلیان په یاروین کې د وسلوالو په واسطه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او نورو مهمو دولتي تاسیساتو د نیولو په تور زنداني دی نوموړي د ارمنستان اوسنی حکومت فاسد بللی دی او د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي راپورونه وایي چې یو شمېر کسانو چې ګمان کېږي په شخصي جامو کې پولیس دي په خبریالانو هم د ډنډو په واسطه برید کړی دی د ازادي راډیو خبریال هم د دغو کسانو لخوا وهل شوی دی د ازادې اروپا د ازادي راډیو مشر توماس کین په یروین کې د خبریالانو په وهل کېدو سخت عکس العمل څرګند کړی دی نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې پر خبریالانو برید کوونکي به د قانون منګولو ته وسپارل شي او د ژورنالستانو د ساتنې لپاره به د ارمنستان حکومت اقدامات وکړي په همدې حال کې د ارمنستان چارواکو ژمنه کړې ده چې د خبریالانو د وهل کېدو د پیښې په اړه به لازم تحقیقات ترسره کړي
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی
موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسم ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکي موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندې به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاری اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال مسجد د مین پاکی مسجد او د بنسټ ایښودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل الله چې د عمر د مسجد عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی دا موزیم. اول چې وو په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم د یو کوټه کې د ملک ازه په ځای کړی مواد ډیر کم وو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی، د مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو ونه موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیزیکل یا د خنساکړي د خطر نه وېستي او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د مای لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د مین موزیم دی چې د عمر موسی جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی ویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ د عمر موسی چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړی دی، د عمر موسی 1990 کې فعالیت شروع کړی. بیا بعد هغې د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل. د هغې نه وروسته بیا د مین پاکي ټیمونه په 2009 بعد مین پاکي ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زموږ یو دغه مواد لاسته راغلي مکمل په مختلفو ولایتو کې پیدا کړي دي. دلته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضې ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا دپاره نه وي او یا بارش د پر اجازه نه سر سوغرات لشي د موزیم نه کول شي چې وګوري لیدنه وکي. ټیکټ فیس شي نشته ده، سر بعد کمرې د پر هغه بیا جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف د ماینونو پاکول وو چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار ومندل چې تر خاورو لاندې شوی وو.
بعض ورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان مین پاکي کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیار خو خاورو لاندې کې نشي. دا په خپل دولت کومه کړې د موزیم سره بعض اکثر د مواد دي چې خپل دولت ورکړي مو. دا چې دي د مختلف ولایتونو نراولسوي، د شبرغان نراولسوي، د باګرام نراولسوي، د خوجرواش نراولسوي، د مختلف ولایتونو دا تیاری مونږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولي دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي، هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ نور وختونه دا دي چې کیاغوي سره هغه خبره موادی امکاناتی مونږ ته راکې دا دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو یو تاریخ آینده نسلونه وګوري بعض کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره آشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغوی ډېر خوشحالېږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د ده وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هېچا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خواشینی ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم دې موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیارې دي، شاوخوا ایښې دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانه وړي، ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی. او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونه اخلي.
ښوونکي فاطمې ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوي، او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجودې دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره یې پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغ نه کار اخیستل شوی او دا ننداره ته ښودل شوی ده، او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلی وو هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده. همدارنګه چورلکې او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکې هم دلته موجود دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډیشي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري، نو ښه تجربه د هغوی دپاره ترسو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ور نه وړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوي وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېری وسلې پرتې دي، هغه بخانه وسلې څه کارېدلې دي د جنگ لپاره، هغه وسلې ټول دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي دې وسلو او دې تیارو د دې کتو لپاره او دوی له دې نه ډېر زیات خوند اخلي. ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟ پرته له شکه د ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روزه هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه سر اثر ده. او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره څه دغه وسلې کارول سوی دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوی دي. او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي. څه دغه وسلې زمونږ هیوادوالې توا کړې دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ډنګ کړې دي. نو همدا د څه دې وسلونه به مونږ نور کار وانخلو او دا وسلې واسه مونږ خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتغږیږي. نو موري وایي چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. سي د دغه موزیم یو ارزښت دا ده سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنګ او د جګړو د دغه شیانو د مخته راخی سي په افغانستان کې کومې وسلې استعمال شوي دي، څوک پې وژل شوي دي، او دغه وسلې د کومو هیوادونو دي، او د دې تر څنګ بیا موږ چا ته ماتې ورکړې ده. د هغه ښه ښکارندوی کوي سي له دغو وسلو سره سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلودو تر اوسه پورې، مګر بیا یې همدغسې یو زبر ځواک او قوت قوي ځواکونو ته ماتې ورکړې ده سي هغې دغه وسلې او ټانګونه او مهمات په شان هم درلودلو. دوه موزیم سي د 1993 کال د حمل په 14مه نېټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو. بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی له اکثرو ولسوالۍ او سیمو نه هغه ټانګونه سي هغه د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټرې او جنګي وسایل سي دراندولو د هغو وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولی نه سوای او پاته سوي ولو په خپلو ځایونو باندې. نو هماغه یې له ولسوالیو له سرکونو لویو سیمو نه راټول کړلو او د غزني د اسلامي ثقافت شاوخوا یې ټول کېښودلو سي. هماغه هم د موږ د یو تاریخ ښه بېلګه ده د همدغې دریو لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توک دی او باید ترې نفرت وکړو. خو دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. کومو راډیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. از موینم خلاص شوی او ښه ډیر د موبایل کارتونه وچې تازه میوې کټو کټو مستې شیرپیری او نور ډیر شان پکې لاندې باندې سول، ځکه لټ شاګردان د درس ویلو پر ځای له همدغو شیانو کار اخلي او استادان هم د کمې تنخوا قصور پکې واسي. د خپرونې په پیل کې مو د پوه صاحب د نوي کتاب له چاپېدو خبره وو.
پوه صاحب څه کار کوي؟ له دفتر علاوه خیم
په یو ډیر مهم کتاب اخته یم، که ژوند ونو چاپوم یې.
ډیر ښه، دا خو به ډیر ښه کار وشي چې خلک تا د پوهې او علمیت نه ګټه واخلي.
ما هم په همدې هیله او همدغه احساس د کتاب چاپ ته ملا تړلې ده. خدای دې وکړي چې په دغه نیک مقصد کې له خیره سره بریالی شم.
نیت دې پاک دی پوه صاحب، اتمان بریالی کیږي. د کتاب کارونه د کوم ځای ته رسېدلي دي؟
والله د متن کار یې خلاص شوی دی، یعنی پروف کتل یې هم خلاص دي. اوس یې د سریزو په پروف کتلو اخته یم. چې دغه د سریزو پروف له خیره سره اصلاح سي نور به نو مطبعې ته ځي.
ډېر ښه کار به وشي، خلک به یې ډېر زیات استقبال کړي. زموږ هیواد د تاسو غوندې پوهانو لوی لوی کتابونو ته اړتیا لري. د کوم بل کتاب کار دې هم پیل کړی دی که نه؟
او دا چې خلاص شي نو د بل کتاب کار پیلوم. زړه مې دی چې تر بل کاله پورې له خیره سره ډېر څلوېښت کتابونه چاپ کړم.
دا څومره ښه، دا خو ډېر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ زیری دی. خدای دې ورته روغ لره. ډېر څلوېښت کتابونه؟
خانو پو صاحب لخیر سره کتاب چاپ شو؟
هو خل ډیرو کړهونو وروسته د کتاب چاپ اول هم نو آسانه کار نه دی.
دا مولکه چې د سمونو کومه زمیمه سره چاپ کړی ده؟
کومه
دغه پلاس کې مچیده.
دا څه وایې؟ همدغه مې نوی کتاب دی کنه.
همدغه مو نوی کتاب دی؟ څو صفحې دی؟
اووه صفحې د کتاب څېړنیز متن دی او دا دوه دېرش صفحې پرې سریزې لیکل شوي دي چې ټول کتاب شي نه دېرش صفحې.
استاده، نو تا په رښتیا هم د علم له دریاب نه څاڅکی راخیستی؟
پوه نه شوم.
ما ویل چې ډېر وړوکی کتاب مو لیکلی دی، اووه مخه څېړنه.
هو، ما غوښتل چې تر دې هم وړوکی کړم خو نور نه لنډېده، ځکه غوښتل مې چې دریا په پیاله کې ایسار کړم.
واه واه واه، دې ته د نړۍ ستره نظریه او دې ته وایي د نړۍ ستر عالم، د اوو مخونو د کتاب مؤلف. پوه صاحب،
مننه مننه.
سوال او لاس ځوابونه د اداري فساد په اکله د مک صاحب نظر ډاکټر صاحب دغه ځوابونه ورکوي. زمونږ یو اوریدونکی تشویش ګل سودایی وایي چې یوه پوښتنه کوم او لاس ځوابونه یې غواړم.
ولې؟
ځکه تشویش ګل وایي لکه څنګه مې چې له نوم او تخلص نه ښکاري، نو هر سوال چې له چا کوم په یو دوه ځوابونو مې د زړه سودا نه وځي. نو ځکه له تاسو هم غواړم چې د ما د یوې پوښتنې لس ځوابونه راکړئ.
ښه، ژر ژر یې پوښتنه ووایه چې اوس ما سودایی نه کی.
تشویش ګل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي.
دا نو د سودا خبره ده، حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې.
دا خو یې شو یو ځواب. نه، نور څنګه کوي؟
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کړي او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي.
دا شول دوه ځوابونه. نورې څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول.
هو، دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړه، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړېږي.
دا یې درېیم ځواب.
غلطه شوی به وي، ځوابونه به ډېر شوي وي.
نه نه، یې ما غلطه شوي، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل، نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کړي.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزا هم کار ونه کړ، نو بیا به په خپله جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کاري وځنډول شي.
دا یې پنځم ځواب.
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو، بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریشې یې دومره غرقې غځېدلې دي چې رایستل یې د هیچ چا وس کې هم نشته.
دا یې شپږم ځواب.
زه دا اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزور ومنو.
سمه ده، که یوه منه نو اووه ځوابونه شول، درې نورې څنګه کوي؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه، نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دا یې شو اتم ځواب. چیرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
راځم راځم، یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست، بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هېر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دا کیسه مو اورئ.
سیدا جانم در نن لخیات نخپلی نوی جامعی راولی او وای غستی. در دو کاله دی نوی جامعو شوق پزلکی توپونه و حل. خون نور تا جوڑی ده. زکیلی دوم را روپی پیدا کولی چی دی خپلو بچه دی خیتی مره و لغا مخوری. نن چې جامې واغستې نو مېرمنې ډېره ورته مسکه مسکه شوه او خوند یې ورکړ. خو ګیله یې په دې راتله چې خاوند یې یوازې ځان ته نوې جامې وکړې او په دې خیال هم رانه وړ. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالي لا له جوشه نه ولوېدلې چې زوی ورته وویل، پلاره ګلا جان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران وشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه او له هیچا سره هم د خپلو تشو جیبونو غم نه وه او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی وو چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ور واچاوه او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تا به ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنګ کې لامبلی دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کی او ژر ټوکر ترلاسه کی. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ترې جوړوي او نور به یې د زامنو جامې شي او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کړي. ده چې خپل پلان سرته رساوه نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول او هو زیاته شوه او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو په ټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ور مخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا له خوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ خو هغه مخې ته زور کړ او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړوه چې خپل غچ واخلي چې یو بل چا له لستوڼې کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاوه. ده لا د دې غم نه و خوړلی چې نیمه د شا لمنې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټیله کول روان وه او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ور نږدې کېدل. خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده ویریدل چې څو تنه عسکر ولاړ دي او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ده ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده په منډه راووت او بېرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو څیرې شوې ټوټې راټولې کړي او بېرته یې په جامو پورې پیوند کړي.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چم خوگی گی آوازی زنیم چه شننم خوگیگی چی گلاله سرگی دیدکی شننم خوگیگی یوازی زنیم چی زنم دیریا کم خوگیگی دستا فتلو منی چی توراو کلچم خوگیگی یوازی زنیم چی
د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت ګډونکوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.